سوداګری او صنایع وزارت وایي چې افغانستان د روسیې، منځنۍ اسیا او قفقاز هیوادونو په پرتله د پانګونې لپاره د خو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لومړی مقام ګټلی دی. د سوداګری او صنایع وزیر همایون رسان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په هیواد کې د پانګونې لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي او لازم اصلاحات راوستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونه د غبریاي ولوې لاسته راوړنه بولی او وایي چې په دې سره به په هیواد کې کورنی او بهرنی پانګوال نور هم پانګونې ته وهڅيږي. د بلخ ولایت د سوداګری او صنایع خونه وایي چې په دغه ولایت کې تیر کال د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي لامل د حیرتان بندر لاري د وارداتو زیاتواله ده. د دغه خونه رئیس شیر احمد سپایي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1415 ویل مریض کال کې د تیرو کلونو په پرتله د حیرتان بندر لاري د وارداتو کچه 50% کې زیاته شوې و. د خاغلی سپایي زاده په خبره د تیر کال په ګمرکي عوایدو کې 15% زیاتواله راغلی و. د نوموړي په وینا د بلخ حیرتان بندر لاري هیواد ته ساختماني، خوراکي او نفتي مواد چې ډیره برخه یې له روسي او قزاقستان څخه دي راوړيږي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړي 1550 افغاني، یو بوجي پاکستاني وړي 1220 افغاني، یو 50 کلی بوجي بورا 2320 افغاني، د وریجو یو درین منی بوجي 1200 افغاني او 14 لیټر غوړي 1160 افغاني. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 22 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 33 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زری رانی تومن 19 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 625 افغانۍ. د ملتیا مومنن
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په کار په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نشي چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې مونږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 43 ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي، د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتب او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسې وخت ونی نیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې، درېم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس چې هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی، په ټولو ادیانو کې خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق ته باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاري د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاري اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډېر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډېر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تأسف وړ دی. دولت نشي کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاري اوج عوامل په رأس کې ناامني، جنگ، فساد دا یې اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې، جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم اداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نشي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچیان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ د ترڅنګ، ناامني او فساد هم ترڅنګ د دې جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي، زمونږ زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواندي تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې. د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی، او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د دې سخنګوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو، ولې نه اعلانیږي؟ د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نسي، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن تر کړي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی تاسو کرا وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به سي؟
ډیر کټه کې تم بیم هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډېر لوړه کی، لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي، د یو تیاری مستقبل له خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي، ولې د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي. که چیرته کار ومندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي، او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي، او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی. ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت، که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې، دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي. که چیرته کار پیدا سي، دا زه په دې باندې متعقین یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر ټیټیږي، او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه، د مشکلاتو د وجې نه، هغه د یو روحي فشار لاندې سي، بالاخره د احتیاط خواته مخه کوي. چې نن ډېر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د اعتاد خواته مخته کړې، د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکارۍ ده، فقر دی، نه ځان ته ډوډۍ لري، نه اولاد ته ډوډۍ لري. هغه عوامل دي چې کرا کرا بالاخره په کورو کې سرایت کوي، اولاد خرڅ ته راوځي، کېدی چې زبان دې راوباسي، وروره دغه واخلئ، په بیه واخلئ چې پر څو یې اخلئ. او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي، معتادین که پرون پله سوخته وه، نن تر پل محمود خان د ارګ تر خوې پر رسیدلی دي. زما دا امید دی چې د تامین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي، یغوی د تشویق سي، د یغوی مالیات معاف سي، سترغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي، دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د یغوی په خریداري کې، لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنۍ اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو څه سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی، دغه داخلي عواید باید مونږ تقویه کړو چې تر اوسه زمونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري. دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي. نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي، جرایم به زیات دي، او مونږ وینو دوسیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده. داسې نن رسنۍ نسي ویلی، داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي. ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه، لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرم د پولیسو مکلفیت دی، په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي، نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي. په دې امید چې بیا هم مسؤلین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي، د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړئ، چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي، د احتیاط نه لاس واخلي، او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي. زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي، جرایم اوچت نه سي.
ډیره مننه.
مخکخې خزی
درنو او عزت منوریدونکو، د مخکخې خزی د دې ونې په خبرونه کې مو زه نجیب الله خیل هرکلی کوم.
زموږ سره د دې ونې د مخکخه خزي په ونې خبرونه کې یو تن مدني فعال نادیا باوري ملمنه ده. نادیا باوري د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې په دې وروستیو کې د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس په درجه فارغه شوې ده. نوموړي د هغه ګوتو په شمار ښځو له ډلې ده چې د اوسني نظام له عوایلو یې د ښځو د حقونو د تامینولو په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو کې د دوی د پراخه ګډون او مشارکت لپاره مبارزه کړې ده. نادیا باوري اوس هم په یو شمېر مدني او ټولنیزو فعالیتونو بوخته ده. لنادیه پوختو چې خپل لومړني فعالیتونه له کومه ځایه پیل کړل.
مننه یا ازادي رادیو مخکښې ښځې پروګرام نه چې زه یې مېلمانه کړی یم. خپل سلامونه اونې کې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي قدم کې الوخیل صاحب، کله چې زه غوښتل مې چې وظیفې ته راوځم یا مبارزې ته راوځم، نو انتخاباتو نوی پړاو شروع و. البته د پارلماني انتخاباتو 1974 کال و چې په هغه کې ما اقدام وکړو. ومې غوښتل چې زه باید، چون تعلیم مې کړی و 12 پورې، غوښتل مې چې کار وکړم او خویندو لپاره خدمت وکړم. نو په دا وخت کې زه راووتم وظیفې ته او په انتخاباتو کمیسیون کې مې ګډون وکړو د صحاوی ناظمې په صفت، چې خپل ولسوالۍ صحاوی ناظم وم. او په دې کې ما سره خپل خاوند هم همکار و، د ماته اجازه راکړه او دې ته ما سره همکاري وکړه. چون هغه وخت کې شرایط ډیر زیق و، او خصوصا په خوست ولایت کې خویندو ته دومره اجازه نه و چې فامیلونه اجازه ورکړي او دوی وظیفې ته وځي. خو خوشبختانه ما سره خپل خاوند همکاري وکړه، زه راووتم او کور په کور ګرځېدم. په خپل ولسوالۍ کې مې خویندې دې ته وهڅولې چې تر څو دوی راوځي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې موږ به کور په کور باندې ګرځېدو، نو هغه وخت کې خو دا مسلې نه وي اصلا خلکو خویندې نه ویل چې دوی دې ورشي او نور خویندو ته دې په ملي او سیاسي بهیرونو کې د مشارکت بلنه ورکړي. هلته هغه کورنیو څنګه احساس کوو؟
کله چې مونږ اول میدان ته راووتو، نو مونږ سره خپل ولسوالۍ مقام قومي مشرانو ډېره همکاري وکړه. مونږ یې سره غونډه ونیولای، دوی په همکارۍ په اساس مونږ په دې وتوانېدو چې نورو کورونو ته لاړ شو. هر کلي ولس کې کومه منطقه کې چې مونږ کار کولو، د هغه مشر سره به مونږ خبرې کولې او هغه مشر به مونږ ته زمینه برابروله تر څو مونږ په هغه کلي قوم کې اما په هوای وکړو او خویندې دې ته واچوو چې انتخاباتو ته راشي، ثبتنام وکړي، کارت واخلي او په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو اکثره داسې فامیلونو سره مونږ مخامخ شو چې یو بلګه یې درته وایم. لکه مثال ناظم حاجي صاحب دې خدای وبخي، کله چې زه انتخاباتو ته ورغلم ولسوالۍ کې د ما سره ټوکه وکړه، وای خندل، وای زه تا سره کاملا همکار یم، خو مونږ سره به یو همکاري کوي چې موږ ښځې به دومره تعلیم یافته نه دي. نو ډېر به د خویندو حقوق اولا نه ورته بیانوي، ټوکې کوله، وایي چې موږ خویندې باندې غرونه لرګي راوړو، دې لپاره به بیا موږ ته په کور کې دا مشکل ایجاد کړي چې د خور موږ ته حقوق ویلې او موږ دا کار نه کوو. البته دا هدف د ټوکه وه.
نادیا باوري، ستاسو د فعالیتونو نه 14 کاله پوره کېږي. د هغې وخت نه چې تاسو مبارزه پیل کړه، اوس وخت کې په خوست کې د هغې نتیجه او ثمرات څه وینئ؟
هغه وخت چې موږ راوتلي وو، د ګوتو په شمار 4-5 لاس خویندې وې. مګر هم اوس دغه نتیجه وینم چې پلاکاو خویندې مونږه تعلیم ته مخه کړې ده، مکتبونو کې دي، چې ښوونځیو ته لیسو ته. همدارنګه مونږه تقریبا 500-400 خویندې مونږه میډوایف فارغه شوې. په پانتون په ډګر کې مونږ سره ډېرې خویندې شته چې تعلیم کوي، تحصیل کوي. همدارنګه په دولتي ادارو کې مونږه خویندې دي، په دې وتوانې دي موسسو ته دي مونږ ډېرې خویندې. حتی داسې حالات اوس راغلی ده چې مونږه ډېرې تعلیم یافته خویندې غواړي چې وظیفه وکړي، وظیفه کمبود سره دوی مخامخ شوي.
تاسو یو څه موده خپل ځان ته یو غیر دولتي مؤسسه درلوده، فعالیتونه هم څه وو؟
فعالیتونه هم موږ همدغه مبارزې وې چې خویندو لپاره دا زمینه برابروله چې دوی حرفوي زده کړې وکړي، همدارنګه سواد زده کړي. په څنګ کې دوی صحي برخو کې، لکه البته د اولیه کومکونه چې دوی صحت ته لاسرسی ولري، خپل محیط څه رقم پاکي، خپل حفظل صحي ته څه رقم توجه وکړي، ماشومانو ته څه رقم توجه وکړي. همدغه کارونه و چې موږ په مخه وړل. د تعلیم په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه و، د ښځو د حقوقو په برخه کې هم پوهاوی پوهاوی پروګرامونه وو چې هغه نتیجه و چې اوس موږ خويندې خوشبختانه د غول نتیجو نه زوسم ډیر فعال خويندې لرم چې ما یو پروژه و د اچار او روبو چکنیو مربا جوړونه چې په نتیجه کې اوس موږ ځنه خويندې په کور کې دینه چکنیو د شاین جوړوي او بازار ته وړاندې کوي خرڅوي.
نادیا باوري تاسو د خپل ژوند د زینو لاسته راوړنو یادونه وکړه، اې دې ټول مسلو ته په کتو تاسو څومره په دې بهیرونو کې ځان بریالی احساسوي؟
ډیره مننه، زه داسې نه شم ویلای چې زه سل په سل کې بریالی یم په دا ټولو مرحلو کې، خو خوشبختانه 80% شپته فیصد زه بریالی یم. په دې بریالی یم چې ما خپلم خپل بچیانم تعلیم ته مې واڅول، تعلیم کوي مخه مې وکړه ورته چې بچیان مې تعلیم وکړي، همدارنګه ما خپلم د لیسانس کچه پورې چې کوم تعلیم مې نیمګړی پاتې و همې سر تکړو، او د ژوند په اقتصادي ستونزو کې مې خپل خوان سره وګا ورکړه، او همدارنګه نورو خویندو ته دا زمينه مسایده شوه چې موږ ډېری خویندې په دې وتوانېدې چې اوس خپلو خواندانو سره دوی وګا په وګا کار کوي او خپل ژوند اقتصاد په مخه وړي، خپلو بچیانو ته دا زمينه برابر کړي چې دوی ښه تعلیم وکړي، ښه تحصیل وکړي او ماشومان هم په راتلونکي کې تعلیم یافته او روشن فکروي.
مننه کوم. کله چې یو څوک فعالیت کوي، خصوصا زموږ په ټولنه کې ښځې، د هغوی په کارونو پر وړاندې هم چالشونه وي، ستونزې او ننګونې وي. تاسو داسې یو څه احساس کړی دی په خپل ژوند کې او په خپله مبارزه کې؟
طبعاً. کله اول خو کله چې یوه خور له کوره راوځي، اولین ستونزه او چالش د هغې پر وړاندې کلتوري ستونزې دي، لکه فامیل اجازه نه ورکوي، همدارنګه کله اجازه کلي خلک په دې پسې رنګارنګ قصې او خبرې کوي چې یعنی فلانی ښځه وظیفې ته ځي یا تعلیم ته ځي. اولو وختو کې البته دا ستونزې ډېرې موږ ورسره مخامخ وو، دې لپاره مبارزه وکړه. هغه کسان نن زه وینم شکر الحمدلله چې مونږ یې غوښتل چې موږ راوځو بهر ته، مګر نن هماغه کسان ایمان غوښتنه کوي چې ما لور ته، ما مېرمنې ته، ایمان ګور ته زمينه مسایده کتر څو تعلیم کړی دا وظیفه پیدا کی، یا د تعلیم زمينه او ته مسایده کا چې دوی خپل کوم تعلیم چې موږ لري پاتې دغه ته د ماور کې نو همدغه تاثیرات و چې اوس موږ همدا چالشونه وو او موږ د په حق له مبارزه وکړه چې اوس خلک دې ته رسیدلې دي چې خپل خويندو ته تعلیم اجازه ورکړي او دې تعلیم وکړي. او دا همدارنګ امنیتي ستونزې په ولایت کې چې موږ سره مخامخ یو، ډیرو په لري پروتو سیمه اوس هم لاسرسي نه لرو، لکه څنګه چې موږ غواړو موږ خويندې تعلیم نه به برخې دي، حرفوي زده کړو نه به برخې دي، نو دا ستونزې شته چې اوس موږ ورسره لاس او ګریوان یو خپل مبارزه سرته ورسره وړو. او بل غټ چالش موږ مثال دلته مکتبونه شته، موږ مسلکي استادان نه لرو، کلینیکونه موږ لرو، مسلکي ډاکټران نه لرو، چې موږ هم دا ستونزې دي چې دا یو چالش دی خويندو پر وړاندې چې ورسره لاس او ګریوان.
نادیا سره لدې چې په خوست کې د خزو په ژوندانه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي، جونې محصلین دي، ډاکټران دي، په پانتونونو کې زده کړې کوي او بلاخره په مسایلو کې ترې اندازې پورې داخلي دي. د دې لپاره چې نور هم د دوی د شراکت په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، په ملي مسایلو کې زیات شي، ستاسو لاندې افغان حکومت او نړیواله ټولنه چې د افغانستان د حکومت سره کومک کوي څه باید وکړي؟
تاسو ته به تر معلومه ده سیاسي اړخ نه کوي غږیږو. هر واره چې موږ ریاست جمهوریت دور انتخابات وي، هر رئیس جمهور موږ ډېرې رائے د خوست نه وړي، هغه که د خويندو په برخه کې وي، که د ورونو په برخه کې وي، موږ خويندې هم په انتخاباتو کې ګډون کوي، په پراخه کرچ راوځي او دوی خپل رائے استعمالوي تر څو موږ راتلونکي افغانستان ته یو مثبت ګام اوچت کړی او خلک مثال یو ښه رئیس جمهور انتخاب کړی وي. نو اې دې لپاره متاسفانه چې هیڅ دولتي اداره یعنی مرکزی اداره خوست په هغه کچه چې لکه مثال په انتخاباتو کې خويندې ګډون کوي یا نور ستونزو کې مبارزه کوي توجه نه کوي. تر اوسه پورې موږ ولایت دریمه درجه کې د اوالې او دویمې ته نه دلړ شوی، همدارنګه هغه زمينات په نور ولایتو کې خويندو ته مسایده ده، د لیلی په حساب، د پانتونونو په حساب، د کارونو په حساب، په خوست کې نه ده مسایده شوی، د مکتبونو په حساب. ما مخکې مل چې موږ استادان لرو مسلکي تر اوسه په ښه اندازه نه لرو، دوی ته باید روزنیز پروګرامونه جوړ شي، همدارنګه نور پروګرامونه جوړ شي چې موږ استادان مسلکي شي. یو رقم موږ ولایت سره تعصبات روان دي، نه نړیواله ټولنه موږ ولایت ته توجه کوي او نه موږ مرکزی حکومت موږ ولایت خصوصا د خويندو په برخه کې توجه نه کوي. سید ایګوتو پښمار بیا رغونه او څه کورونه شوې دي، خو په دغه برخه کې د خويندو په برخه کې توجه تر اوسه پورې ډیره کمه ده.
نادیا بوري، تاسو همیشه د تفاعل پات شوی کده حکومت استازي راغلي دي، تاسو سره خبرې کړې دي کله د زنه تاسو د خوست مرمنو استازي توپ کړای په کابل کې ال تمام په کانفرنسونو کې په غونډو کې چارواکو ته د خوست مسائل وړاندې کړی دي، هغه جواب څو ولې هغه د تنه حاضر دل چې د افغانستان په نور برخو کې کار وکړي او سره د چدلته په ټوله مانا ښه شرایط برابر دي د خزو د فعالیتونو لپاره، هغه د په خوست کې د خزو د فعالیتونو حمایت وکړي.
مونږ یو څون زده غا د چې مونږ خپل یو ما محکمه لسی مونږ دولتي مرکزی دولت ته ډیره توجه نه لري او بل کومه ځای پر چې مونږ غډون کړی دا غوښتنه مکړي دي بار بار دوی مونږ ته لیدي چې خوست یو رقم دوی ته په بل معنا تعریف شوی دی، یعنی خوست کې امنیت ډیر خراب ده. نو دوی زړه نه کوي چې مونږ وایو چې مونږ خوست نه راغلی او خوست کې د فعالیتونه دي، دوی وایي چې خوست کې امنیت نشته. در حال چې امنیت شته یو څون ځای او بل څون ځای مونږ دغه چې په خوست ولایت کې باوجود چې دومره ډیر نفوس ته مونږ په پارلمان کې یو غړی لرو، همدارنګه ولایتي شورا کې دوه درې خويندې دي چې هغه هم تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې داسې قبیله ست راوړنه نه لري. خويندې باید د پرغه غوچت کې موږ وکیل صاحبان موږ نمائندگان چې پولیسي جرګه کې په ولایتي شورا کې وزیران دي په کابل کې دوی باید غوچت کې د خويندو لپاره کار وکړي.
نادیا بهوري، د ورستۍ پښتنې پینوان، تاسو خپل تجربه ته په کتو نور هغه خزي چې تر اوسه هم ځان ناتوان ورتخکاری او بي وسه ورتخکاری فکر کوي چې خزي دي او دا په یو شکل باندې مرسلار ټولنه ده او خزي سني شي کولای، هغه ته څه ویل غواړي چې هغه مو کولای شي ستاسو په شان په یو موافق خزه باندې بدل شي؟
مننه ز ټول خويندو ته مې په اخر کې دا پیغام ده چې دوی کوم حق ته اسلام ورکړی شریعت ورکړی یې نه په کلاکه مبارزه وکي او دوی روزي خپل ماشومان دي ته واڅوي چې تعلیم وکي، دوی خپل کوم موږ چې تعلیم یافته خويندې دي هغه هم دګر تر روزي خپل مبارزه ته ادامه ورکي او راتلونکي کې هم د سولې په برخه کې هم دا رنګ د افغانستان د بیا رغونې د خپل ولایت بیا رغونې د نورو خويندو د ستونزو پاکل کې دوی مبارزه وکي او خپل غږ اوچت کړي ترڅو حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه که دوی خپل حق ونه کړی نو دولت او اغم توجه نه کوي، اته په کورنۍ کې هم څوک توجه نه کوي چې دوی ته حق ورکړي، نو دوی باید خپل مبارزه ته دوام ورکړي او خپل کار.
قدرمنو اوریدونکو، د مخکخه خزه پروګرام تر همدې ځای وو، تر بلې به داسې خبرونه شي بیا به هم ستاسو درانه خدمت ترازو او د دې خبرونه په سلسله کې به یو بل مخکخه خزه در پیژنو. تاسو ټول ته د ژوندانه په چارو کې بریاوي غواړو، خوخی او سوکالی مو په برخه شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو